دا مشال رادیو دا ستلی مشه وخت دا مازیګر 15 بجې دی دا مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړې کې ز ګل آیاز او شاین بنری درته هر کله وای په روانه خبري غړې کې د قبایلی سیمو پاکستان افغانستان د سیمه په اړه رپورټونه شنن تبصری او ځنګلي رپورټونه هم درخورو خلومړي وار ورکو شاین بنری ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه ده بلوچستان په مستون کې د نپیجندل شو واستوالو په بریټ کې د یو سکول سلور استادان زخمیانه شوې دي په خیبر پختونخوا سیمه کې د مخالفو ډلو مشرانو ویلي حکومت په بجټ کې ولستا په اسانتیا ورکولو کې پاتې راغلي دي او سرکاري ټلویزیون او مخالف کاندیدان وایي چې د ایران په ولسمشری انتخاباتو کې انتهایی محافظه کار ابراهیم رئیسی د بریا په لور روان دي د خبرونو تفصیل د بلوچستان په مستون کې د ناپیژندل شو وسلوالو په بریټ کې د یو سکول سلور استادان زخمیانه شوې دي د پیښند ماسپخین د کویټې څخه 15 کیلومتره سهیل لور ته د مستون ضلع په پړانګ آباد سیمه کې راسته شوې ده وسلوال په تخته کې بریالي شوې دي د چارواکو په وینا د سکول په سوزو کې وین هغه مهال ډزې شوې دي کله چې استادان د سکول ختمېدو وروسته د کور په لور روانه وي جوبل شوی کسان د مستونګ روختون ته وړل شوی دی او درملنه روانه ده د مستونګ ضلع ډیپټی کمشنر الیاس کیبزی مشال ریډو ته ویلي چې امنیتی ځواکونه د پیښې ته رسیدلي او په دغه اړه پلټنې پیل کړې دي تر اوسه د بریټ ذمہواری چا نه ده منلې د بلوچستان صوبایي بجټ پرونی سملې ته په داسې حال کې وړاندې کړل شو چې د مخالفو ګوندونو د غړیو احتجاج هم روانو د مخالفو ګوندونو استازي وایي حکومت په بجټ کې د دوی په سیمو کې د پرمختیايي کارونو لپاره پنګینې دی بیلې کړې د بلوچستان د خزانې وزیر میر ظهور احمد بلیدی د صوبې د نوي مالي کال 2021 او 2022 د سباندې 1540 ارب روپو بجټ وړاندې کړی دی چې پکې سباندې 80 ارب روپۍ خساره هم شامل ده د بجټ غونډه د مخالفو سیاسي ګوندونو د احتجاج له وجې د ټاکل شوي وخت نه 2 ساعته وروسته پیل شوه مخالف غړیو تیر ماښام د سبلې مخې ته احتجاجي پرلت وهلې وو او د کویټې ځینې لارې هم د احتجاج په توګه تړلې وې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشرانو ویلي حکومت په بجټ کې ولستا په اسانتیا ورکولو کې پاتې راغلی دی دا په داسې حال کې ده چې پرون د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه د نوي مالي کال 2021 او 2022 لپاره د 1,300 ارب روپو بجټ اسمبلی ته وړاندې کړ پر دغه مهال اسمبلی ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې دا واری په صوبه کې د صحت تعلیم او پرمختګ پروژو ته زیاته پاملرنه کړې ده خو په اسمبلی کې د عوامي نېشنلګون پارلیماني مشر سردار حسین بابک په دغه اړه پرون مشال لیډو ته ویلي حکومت د ملازمینو تنخواګانې نشي ورکولی نو پرمختیایي پروژې به څنګه سرته رسوي
د روز په سیکټر کې دی وای چې ما 57% اضافه وکړه اوم کال دی اوم کال چې د یو یو کروڑو د دوه دوه کروڑو د درې درې کروڑو
د خیبر پختونخوا د بجټ دستاویز تر مخه په بجټ کې د پرمختیایي کارونو لپاره 301 ارب روپۍ د پرایمري تعلیم لپاره 206 ارب روپۍ او د لوړو زده کړو لپاره 206.8 ارب روپۍ مختص شوي دي پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې په دوه وسلوالو بریدونو کې 3 تنه وژل شوي دي د میرالي تاڼي یو چارواکي د نومنو خودو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې د جمعې په ورځ پر موټرسایکل سپرو وسلوالو د میرالي په هرمز کې 2 ځایي کسان په ډزو ویشتي دي او بیا تښتېدلې دي له دې سره سږکال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 28 ته رسېدلې دی او سرکاري ټلویزیون او مخالف کاندیدان وایي چې د ایران پولیس مشرز انتخاباتو کې انتهایی محافظه کار ابراهیم رئیسی د بریا په لور روان دی دا په داسې حال کې ده چې پرون په ایران کې په ولس مشرز انتخاباتو کې خلکو خپلې رایې چولې دي انتخاباتي چارواکو او سرکاري میډیا نن سهار ویلي دي چې په 28.6 میلیون رایو کې د 1,8 میلیون رایو شمیر شوی دی او ابراهیم رئیسی 2.5% دا رای ګټلې دي د انتخاباتي دفتر مشر جمال عرف ویلي رئیسی ته په خپل مخالف محسن رضایی باندې د 44 میلیون رایو برتری حاصله ده دا د دې وخت خبرونه
خبرونه مده مشال اړین اوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کړل کچره سره روانه کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې د بلوچستان په مستونګ کې وسلوالو په یو برید کې د یو سکول سلور استادانی زخمی کړی دي. د جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې اوسیدونکو د خپل حقونو لپاره د دیارلس ورځو پر لټ د انتظامی د ژمنو وروستو ختم کړی دی.
او د سکول اسپیټل دا و چې په لحاظ د ډیسی کمیشن سره ځان خبره کما په تاسو یې مش خپل یو ټیم لري چې را دي جو په تاسو شوش کې چې ان شاء الله دا تاسو چې ټیم مطالبه تیر حل کوي.
د بلوچستان او خیبر پختونخوا حکومتونو پرون د راتلونکي مالي کال لپاره بجټ وړاندې کړ. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړي وای حکومت د صوبې خالص منافع په مت کې له وفاق خپل حق اخستو کې پاتې راغلي.
مسلم لیگ نون گورنمنٹ کے مونگ تب 70 ارب روپے ملاو شوے، پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے 110 ارب ملاو شوے، دی خو مونگ تب 63-20 ارب را کڑی دی. او دی صوبے کے امدادی حکومت دے مرکز کے مونگ دی نڈے زیاد ایکسپیکٹیشن.
دا خبر پختونخوا حکومت وای دا پخوانی فاتح دا پروژو ملازمینو تے دا مستقل حیثیت ورکول لپارا پا یو مساویدہ کار پیل کڑی. ملازمین وای باید حکومت دا گام عملی ہم کلی.
زمونگ تا مونگ سرا انصاف وکڑیشی 30 جون چکم دے 1.5 جون چکم دے دے سرا زمونگا زیادہ تر پروجیکٹونا ختمی گی دا غی پی سی ون ختمی گی
دا او نور سرا دا شننو او تبصرو دا خبرو دا مشال رڈیو سرا سر. قدرمنو کو تاسو د مشال رادیو د نن ورځی اخري خبري غړی ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د بلوچستان په مستون کې نامعلومه کسانو د سکول پر یو گاډي ډزې کړي چې په نتیجه کې یې سلور استادانی زخمیانی شوې دي. پیښه نن ماسپخین هغه وخت رامسته شوه کله چې دغه استادانی د ډیوټۍ ختمولو وروسته د کور په لور په سوزوکی وین کې روان وي. د پیښې وروسته زخمی استادانی سمدلا صد مستون ځای روختون ته رسول شوی دی. د پیښې زمواري چانه منلي نور تفصيل د سیمینه د مشالو لوی خبريال ایوب ترین راکوي.
د پټ څخه 5 کیلومتر لري وسویل ورته د مستون په ضلع کې د پړنګاباد په سیمه کې نن ماپښین د نصرګند وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې څلور مېرمنې استانیانی ټپیانې شوې دي. د مستون د لیویزو په وینا چې پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د هفتې په ورځ دغه استانیانی د خپلې ډیوټۍ د ختمولو وروسته په سوزوکی وین کې بیرته د کور په لور روانې وې. د پیښ سمدستي وروسته ځای لیویز د پیښ وځای ته رسېدلی او زخمیانې د علاج لپاره و نواب غوث بخش رحساني اسپتال مستون ته رسولی دي. چیرې چې زخمی استانیانو و ډاکټران ته ویلي دي چې پر دوو موټر سایکلانو باندې سپرو څلور کسانو لومړی د دوی سوزوکی موټر ګیر کړي او بیا ټکان پر وکړل چې له امله زیاتره ګولۍ د استانیانو په پښو کې لګېدلې دي. او خپله د نواب غوث بخش رحساني اسپتال ایم ایس ډاکټر شفی زهري چې د زخمیانو حالت اوس د خطرې څخه د باندې دي. په دې ترڅ کې مکل د مستونګ د ډیپټی کمشنر الیاس کبزی سره تماس ونوي نو هغه په اسپیټال کې موجود او په بیړنۍ حالت کې و مشال لري ته وویل چې په پیښه کې د تورونو کسان د نیول لپاره خلی ځلې پیل کړی دي.
ټول زمان ویل چې څلور کې زخمیان دي په بس ما په اسپیټال اوري ته د معاینه مشو کړ د سرجنان مراوغسته وینې هر ارینج کړل چې د خطرې د بهر د پیریا کې اپریشن شو کړی.
شاغل کبزی زیاته کړه چې د پیښه وروسته وسلوال کسان په تیښت کې بریالي شوی دي. خدلې وښت د مستونګ ځلې څخه وتون کې ټول لارې د تړو امر ور کړی دی چې موخه ژر تر ژره په پیش کې تورن کسان ونیسي. د نوموړي په وینا چې په پیش کې د زخمیانو شزینه استادانو تړاو د کوټ سره دی. څوک چې د پړنګاباد مستونګ په بیلابیل سکولو کې د درس ورکولو لپاره هر ورځ د کوټ څخه مستونګ ته راځي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکھے
او ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولی جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اوست ری گٹا پورتا کے
مشال اڈیتا تاسی غوگی قدرمان ملکو دا سویلی وزیرستان انگور اڈائی سیمی اوسیدون کو پا سیمی کی دا جن بنیادی سہولتونو غختونو لپار لدیار لسو ورزو رئیسی احتجاجی پارلت وحالی وو چه تیر ورز دا سیمی دا مشرانو او دا مرستیال کمیشنر سر دا کامیاب مذاکرات روستو دوی دا احتجاج ختم کرده دی. دا سیمی اوسیدون کو دا پختون اجغورن غرزنگ دا مخکخ او د قومي اسمبلی غړي د وزیر خوشی کول غوښتنه هم کړې وه. د احتجاجي پرلت مشرانو مشال اډیو سره په خبر کې ویل چې انتظامی ورسره سیمې ته د بجلی، موبایل فون نتورک سہولت ورکولو ترڅنګ صحت مرکزونه او د سکولونو بحالولو ډاډګیرنه هم ورکړې ده او د هغې وروستو یې دا احتجاج ختم کړی دی. تفصیل د سیمې نه د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې و.
د سویلی وزیرستان انګورا ډا سیمې اوسیدونکو د علي وزیر د زندان نه راخوشي کولو او د سیمې اوسیدونکو د ژوند بنیادی سہولتونو غوښتنې د پوره د دیارلس ورځې نه نوسته احتجاجي درنا تیرہ ورځ د مرستیال کمیشنر سره د کامیاب مذاکرات نه پس ختم کړی دو. د دغې احتجاجي درنې یو مشر دین محمد په دغې براکشي مشال ریډیو ته وویل
په مقابل اشرغلا وو هغه دی مهال چې میستا په خبران بند سہولت رکو خبرنگ بنے میز دش پہ گاڑی خلوشوی اور تنگاویم نہ بس دے انگول چیکنگ گیٹ تھا اس طرح کمپیوٹر کا سن یوت کوچ ایگی انکریزر کے کیجی خلق لائن کے ویروی زنانا تا تکلیفی چھ مشتا دا بجلی آرو کو نیٹورتا مطلب لگایی مطلب خبرا ایچ حساب رتا وقت چھ دے درم در رزانو مطلب دے انگولا دے گیٹ انشاءاللہ سہولت کرتی جی خبران گیٹو لرشی چھکی ما دے سر و لاغلی وی یہ گوتا وچی انشاءاللہ دے جون تر آخری کے میز دا کوشش کی چھ دلتا تستا میز دا موبائل نیٹورک سہولت جوڑ کی پا دے بجلی چھ کی من مٹے دی دے بجلی مٹے لائن بندے کا سنے لگیا کر انشاءاللہ شری شوی او دے سکولے اسپتالے دا وہ چھ پلا زد ڈی سی کمیشن سرا دا خبرہ کما تو پس میز کول یو ٹیم ری دی انشاءاللہ دی جو خدا کوشش کی چھ میز انشاءاللہ دا تسے چھ کی مطالبہ تیرا حل کوی
دے احتجاجی درنا ختم والے پ باراک شے دے انگورا ڈا سیمے دے پشتون جغورنے غرزنگ مشر محمد رسول ویائی
ایم این علی وزیر درا مطالبہ وچ دا وہ ہاں کی جی ہاں وا دے چون کوے چھ بہرال دا کو تو غٹ لول کسے دی آدے نیجے لہے تے دے ایک پورا میزو خما خر وہ جی جکا چھ دے میز دلا تا نظام تول گڈ وارد دا یا ننش تا نہ میز دا ہو سڑا تا نہ دے ایک پورا کو میز پورن دو وہ جی انشاءاللہ دو سکیم ذکرات وصول پاک دے دے مصر دا وہ کس دا ہم کا دے بن سہولت وی درتا خمران گٹو 24 گھنٹے درتا کو لاگی پور چکیم سگنل دی جگہ ایک دس میاش تیراس کا لچ دا وہ ہاں پور اندر تا شی ہاں تو میز دا ور دے ایک کا نورمل گری بندے پاجار بھی دے پاجار نا مسئلے پڑی جی اور دادا وہ پاس وقت لیا تو کنا وہ جو میز بیا ہر وہ وجی
مشال ریڈیو دے انگورا ڈا احتجاجی درنا مشرانو سرا دے مذاکرات کولو پ باراک شے دے مرستیال کمشنر بشیر خان سرا دے تماس نیولو بار بار ہسا وکڑا خو اغوی خپل موبائل پر دا کول خواش نہ کڑل او پ دگی باراک شے دے سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی وویل
دا دا یو دودری ڈیمانڈونو مشران جمع شو نمبر 1 دا چہرا تاسو کم کس فرض کا تاسو وانٹی ڈی نی سی نو بیا غا تاسو بے من تا والی ڈائریکٹ چھاپا ما وای دا گئی دا مطالبہ وتر می وا چلتے جنت میر نو ملت نو گئی دا چہرا دا چے دا پرائیویٹ سکول پرنسپل دے دا تاسو نا جائز نی ول دے عمر تا وے بھائی رمبر خدا چے دا جنت میر من سر دو ایف آئی آر دے 2020 عمر تا وے دا خال لڑی وانٹیڈ دا ایف آئی آر دی بیا گئی سر غلی شو من ل جے کم کسان وانٹیڈ دی دے سر
انگورا ڈا احتجاجی درنے مشرانو دا ہم اویل چھ کدے مقامی انتظامیہ چارواکیو دے دوئی غشتنے پورا کولو بنے عمل و نکڑی بیا با دوئی پلوئی احتجاج لاس پورے کولو بنے مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو خپرونی دا سہار لنہو دا مازیگر ترشپگو پر دغو سپو آوری دے شئی میڈیم ویوز شپک سو یویش پا شارٹ ویوز دو لزرا یو سلو دیرش پینزل زرا دری سو پینزش پیتا او پینزل زرا وست او پینز پندوز کلو هرسا او که انترنت تلاس رسیل ره نو پا مشال تک کام که هم زمونگ پروگرامونا پا جوندی او سبسیوی بنا موجود دی.
کډرونو د مشال اړیکو خبرونه ته تاسو غواړم تاسو په خبرونو کې موجود دي چې د افغانستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره د 1500 سلو راتیا ارب روپو بجټ وړاندې کړ. پر دې محال د حزب اختلاف له لوري سخت احتجاج هم وشو. پرون مازیګر د بجټ د وړاندې کېدو پر وخت له پولیسو سره په خوډه کې د اپوزیشن ګوندونو څلور غړي هم زخمیان شوي دي. په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړي وایي چې په راتلونکي بجټ کې د ولس او د دوی سیمو اسکیمونو او پروژو ته پام نه دی شوی. حکومت ادا خبره رد کړې او وایي په بجټ کې د صوبې پرمختګ، صحت، تعلیم او د امنیت لپاره د پام وړ پیسې بل کړل شوي دي. نور حال لکوټ نه د یو ترین پر رپورټ کې ورو
د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره 1540 ارب روپۍ صوبائی بجټ وړاندې کړی دی. په هغه کې د صوبې د پرمختیا د کارو لپاره 102 اویا ارب روپۍ ایښي دي او د غیر ترقیاتی کارو لپاره 374 ارب روپۍ ټاکلې دي. د بلوچستان د خزانې وزیر میر زور بولیدی دغه بجټ تیر ماښام د بلوچستان اسمبلی ته په داسې حال کې وړاندې کړی چې د بجټ څخه له مخه تیره ورځ د بلوچستان اسمبلی دننه او بهر د حزب اختلاف له لوري د احتجاج لړۍ روانه وه. په مقامي او شخصي څنګ کې د ښاروالۍ سیستم ډېر مهم دی. د ښاروالۍ د ادارو د کامیابۍ لپاره صوبایي حکومت بیلابیل ګامونه پورته کوي او د راتلونکي کال په بجټ کې د بلدیاتی ادارو د پرمختیا لپاره 1000 ارب روپۍ ټاکلې دي چې دغه ډول د صوبې لرې پرتې سیمې هم د ترقۍ په میدان کې پر مخ راوستل سي. میر زور بلیدی د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% زیاتوالی او 900 ناروغانو ته د هیلت کارډ ورکولو په خاطر 15.1 کروڑ روپۍ ټاکلو اعلان وکړي. خو د بجټ ته وړاندې کولو پر مهال د حزب اختلاف له لوري پرون ورځ د اسمبلۍ دننه او بهر د احتجاج لړۍ روانه وه او د حزب اختلاف غړو پر مازګر و اسمبلی ته داخلیدونکو څلور لوی دروازې یا گیټونه نه یوازې وتړل بلکې زیاتره د دې لوی دروازو و شاته ناستو. پر دې مهال د پولیسو ګڼ شمېر هم د اسمبلی دننه او د باندې موجود و چې ناڅاپه د پولیسو له لوري د ایم پی اسټل لخوا د اسمبلی لویه دروازه په بکتر بند موټر باندې ماته کړل شوه. په دې پیښه کې د حزب اختلاف درې غړي زخمیان شول. په دې اړه نور حال د پښتونخوا ملي او میکوند اسمبلی غړي سرکلازیری چې په داسې ټوک کې راته بیان کړي،
موږ په دې گیټ ناستو، پولیس رااله، په موږ بکتر بند ګاډۍ سربېره وخېژوله چې په هغه کې زموږ ممبر حاجي وایس صدیقی زخمی شو، هغه لاس مات شو، او شکیله نوید زخمی شوه، بابو رحیم زخمی شو، او دارنګه په موږ باندې تشدد وشو. ته وینې دا دونه پولیس دلته ولاړ دي، دا د جام حکومت غیر قانون کار دے، موږ د دې په سخت غندنه کو او کار څه وسو د دې اف ای آر با د جاب او دغه کابینه خلاف کاټیږي.
خود حکومت لخوا د حزب اختلاف د دې احتجاج پر سخت ټکو غندنه سوې ده. په دې اړه خپل د خزانې وزیر میر زور بلیدی د بجټ د وړاندې کولو وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د حزب اختلاف لخوا نن د بلوچستان قبایلي روایت د منسخه وړل شوی دی.
آج هماری اپوزیشن نے انتہائی ناپختگی کا اور ایک
دبد مرغا زموږ حزب اختلاف ډیر کمزور او ناوړه روایت خپل کړی و. پر ځای د دې چې دوی اسمبلی ته دننه راغلي وای او خپل خبره او احتجاج په اسمبلی کې کړی وای، خو دوی نه یوازې خپل سیاسي کارکنان دلته راوستي وو بلکې د اسمبلی تکدوسی هم په عمل کړی دی. د اسمبلی دننه او د باندې لټ فریز جوړ کړی او د اسمبلی و شانتی زیان اړولې دي، کوم چې یو غلط روایت دی. د نوموړي په وینا چې د بلوچستان ولس به نن پر دې غلط روایت باندې ډېر افسوس او فکر کوي چې وڅه ډول خلکو ته یې ووټ ورکړی او اسمبلی ته یې لېږدولې دي، کوم چې د ده په وینا په اسمبلی کې دننه د ولس نمایندګي نه بلکې دغه ډول ناوړه عمل یې کړی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف لخوا د جون د 14 نیټې راهیسې د اسمبلی پر لویه دروازه باندې د احتجاج په توګه پر لټ روان دي، ځکه چې د حزب اختلاف لخوا ویل شوي دي چې د راتلونکي کال په بجټ کې د ترقیاتی سکیمونه نه دي شامل کړل شوي، خو حکومت دا خبره په بار بار سره رد کړې ده او خپل د بلوچستان د خزانې وزیر میر زور بلیدی څو ځله ویلي دي چې د امیش په ډول په اوسني بجټ کې هم د حزب اختلاف والکو ته زیاته پاملرنه کړې ده.
له کوټې نه د مشال اړیکو خبریال ایوب ترین وو چې د بلوچستان د بجټ په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کړ. وزو پېښور ته چرته چې د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه پرون د 2021-22 مالي کال لپاره سده پاسه 1100 ارب روپۍ بجټ صوبائی اسمبلی ته وړاندې کړ. په بجټ کې د صحت، تعلیم او نورو محکمو کې د نوي پرمختیاي کارونو ترڅنګ د پېښور ډېر اسماعیل خان موټروي، دیر چکدره موټروي، پېښور تورخم موټروي، بنو غلام خان روډ په شمول د 3000 کیلومتره نوي سړکونو جوړولو لپاره سده پاسه اته سلویخ ارب روپی بجٹ کی مختص شوی دی. په بجٹ کی د ترقیاتی کارون لپاره ټولی درې سوه یو اویا ارب روپی بیلی شوی دی او د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې هم د لس فیصده د اضافي اعلان شوی دی. نور تفصیل لپی خبره د غلام غوس په رپورټ کې.
د خزانه صوبایي وزیر د سده پاسه یو لس سوه ارب روپو بجټ صوبایي سملی ته وړاندې کړو چې پکې د مالی کال د ترقیاتی کارونو لپاره درې سوه یو اویا ارب روپی مختص شوی دی او په دغه کې د قبایلي زلو لپاره د سل ارب روپو پرمختیایي بجټ هم شامل دی. د اسمبلی د غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه د بجټ په اړه وویل چې په دغه بجټ کې د خصوصي مراعاتو نه اخیستونکي ملازمینو په تنخواګانو کې په مجموعي ډول اووه دېرش فیصده اضافه شوې ده.
مونږه خاطرخواه اضافه کړې ده په آپریشنل بجټ کې چې شته هسپتالونه سکولونه کالجونه چلیدل شي او 371 ارب روپو ڈیولپمنٹ پروگرام دے تاریخی ڈیولپمنٹ پروگرام دے ان کا سرکاری ملازمین تنخواہ جانب سے بات کری 10% ایڈ ہاک ریلیف الاونس دے اور داغی ٹول ملازمین جکم تقریباً سے سلور لکھ راضی پر زندہ کرتے کہ چاہتا اسپیشل الاونس نہ ملاوے دا اگئی تب 25% نہ انشاءاللہ 27% ملاوے گی.
بجٹ کی اولستا دا ارزانو اوڑو ورکولو دا پارا لس ارب روپے دا سبسیڈی ورکولو دا پارا بیلی کړې شوې دي او شل زره ملایانو ته د میاشتنیو وظیفو ورکولو لپاره 2.6 ارب روپۍ بجټ ورکړې شوې. د صحت تعلیم او په نورو محکمو کې د نوي پرمختیایي کارونو ترڅنګ د پېښور ډېرې اسماعیل خان موټروي، دیر چکدرې موټروي، پېښور تورخم موټروي، بنو غلام خان روډ په شمول د 3000 کیلومتره نوي سړکونو جوړولو لپاره سده پاسه 8.7 ارب روپۍ بجټ مختص شوی دی. په دغه اړه د حزبي اختلاف نه د اسمبلی غړي عنایت الله هم د حکومت د نوي سړکونو جوړولو د دې ګام ستاینه کوي او وایي
سوات موټروي جوړه شوې ده، نوم په دې بنیاد موټر جوړه شوې چې په ټول باندې خلک ټیکس ورکوي کنه او چې کم کانټراکټر جوړ کړی دی داغه سره حکومت امداد خو کړی دی، هغه خپل انویسټمنټ کړی، ایف ډبلیو انویسټمنټ کړی، نو په 23 سال کې هغوی د خپل انویسټمنټ ریکور کوي د خلکو نه د ټیکس او د ټول په نتیجه کې دیر چترال دی په دغه موډ باندې جوړی.
د بجټ کتابچه ښایي چې د 1.3 ارب روپو جوړ کړی شوی د بجټ کې 90% نه زیاتې پیسې به په را روان مالی کال کې د ان اف سی د فارمولې لاندې د وفاقي ټیکسونو، بجلی د خالص منافع، د تیل او ګیس د رایلټۍ او بهرني هیوادونو د مالی مرستو نه ترلاسه کیږي. خو د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د حزبي اختلاف یو غړی احمد کونډي وایي په تیرو کلونو کې د پښتونخوا حکومت د مرکز نه د خپلو بقایاجاتو په ترلاسه کولو کې د ستونزو سره مخ شوی وو.
تاسو داسې وکي تاسو چې کم د درې کالو دی چې کم پرفارمنس دی نت هایډل په حواله سره هغه کې تقریبا انټرم ارینجمنت مطابق 63 ارب روپیا جوړیږي او دی تر اغلی سمره دی ټوټل 20 ارب روپیا. مسلم لیگ نون گورنمنٹ کې موږ ته 70 ارب روپیا ملاو شوې، پیپلز پارٹی گورنمنٹ کې 110 ارب ملاو شوې، دی خو موږ ته په 63 اگینست 20 ارب را کړی دي او دې صوبې کې امدادي حکومت دی مرکز کې موږ دینه ډېر زیات ایکسپیکټیشن دا صوبایي حکومت موږ مقدمه پیش کولو کې راخستلو کې حاصلولو کې وفاق مخې ته ناکامه شوې ده.
خود خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وایي دوی به د خپل وفاقي حکومت نه خپل بقایاجاتو تر لاسه کولو لپاره هڅه کوي او هم دا وجه ده چې په بجټ کې هم له وفاقه د نوي ان اف سي ایوارډ او د بجلی د خالص منافع په اړه غوښتنې کړې دي. د خزانه د صوبایي وزیر د بجټ تقریر وروسته د بجټ لپاره د صوبایي سملی غونډه د ګل لورځې پوري وزنډولې شوه او د ګل په ورځ به د حزبي اختلاف لخوا په بجټ باندې په تفصیل سره خبرې اترې کیږي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریتا تاسې غواګي د مالی کال 2021 او 22 لپاره د خیبر پختونخوا اسمبلی بجټ پرون اسمبلی ته وړاندې کړل شو. په دې بجټ کې په صوبه کې د پرمختیايي قانون لپاره 300 ارب روپۍ او د حکومتي لګښتونو لپاره 100 ارب روپۍ مختص شوی دی. حکومت وایي چې په قبایلي ضلعو کې به هم پرمختیايي پروژو ته لومړیتوب ورکوي، خو مخالفه سیاسي ډلې بیا وایي حکومت د صوبې د پرمختیايي کارونو په سرته رسولو کې پاتې راغلی دی. نور تفصیل د شاین بنیری په دې رپورٹ کې.
د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې لپاره د 1,013 ارب روپو بجټ اسمبلی ته وړاندې کړی دی چې 301 ارب روپۍ به په پرمختیايي کارونو خرڅ کولی شي. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی د منصوبه بندۍ او پرمختیا د کمیټې مشر او له خیبره د واکمن تحریک انصاف غړي محمد شفیق اویل چې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیايي کارونو لپاره 450 ارب روپۍ کې خودل شوې دي. نوموړي زیاته کړه
نن بجټ کې 54 ارب روپۍ یعنی 24 ارب روپۍ چې دي اے ڈی پی او 30 ارب روپۍ نورې اے آئی پی مد کے ایکسلریٹڈ پروگرام پر مد کی یعنی ٹوٹل 54 ارب روپے چی دی ڈیولپمنٹل بجٹ پدی کے خود شوائے دی او ددین علاوہ چی ٹوٹل ملاو کے آگئی کے چی ایڈمنسٹریشن اور ٹوٹل آگا خوبیا تقریباً 170 ارب روپو تا ٹوٹل رسی کی سالانہ دے مونگ دے قبائلی دے لو بجٹ دا مونگ منو چی پیسے کمی دی کمو پیسو چې وعده شوی و د مونږ سره د نورو صوبو هغه تر اوسه پورې په هغه خپل وعده باندې یعنی ولاړ نه دی، هغه نه پوره کوي.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشران وایي چې دوی د تیرو سو کلونو نه د پرمختیايي کارونو لپاره له حکومتي پنګو بې برخې دي او صوبایي حکومت له مرکزه د بجلی د خالص منافع او فیڈرل ایکسائز ڈیوٹے پر ترلاسہ کولو کی هم پاتې راغلی دی. په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک وایي د حکومت سره د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو روپۍ نشته، نو پرمختیايي کارونه به څنګه سرته رسوي؟
قرضې د کم از کم 300 ارب کرو ته رسولې مرکز دی د سور کینا میگا پروجیکټ خو دې نه هم کال دې موږ په دې صبح کې یو نه لیدو اس د روز په سیکٹر کې دی وای چې ما 57% اضافه وکړه. اوم کال دی اوم کال چې د یو کروڑو د دوه کروڑو د درې کروڑو د لس کروڑو روپو سکیمونه ټنډر شوی دي. تر اوسه پورې مثال هغه سکیمونه چې دی هغه کمپلیټ نه دی. ری اپروپریشن دی کوي چې ټوټل موږ د 91 نه حساب کوو د جی این قاضی فارمولې دغه سې د نورو واجباتو دغه سې د فیڈرل ټیکسز اوس دی خو بیخی یو پوائنٹ په دې درې کال کې موږ نه لیدل چې سی سی آی ته دی لاړو د شکایتو کو د مرکز نه کیږي او کړه یا مطالبه وکړه.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جون په 15 د کابینې له غونډې وروسته خبریالانو ته ویلي چې مرکز صوبې ته د بجلی د خالص منافع په ورکولو رضا شوی دی. د یوې اندازې تر مخه د 1300 کلونو راهیسې دا پنګې د 600 ارب روپو نه اوړېدلې دي. له وزیرستانه د پرمختیايي چارو یو پو نظام داوړ وایي چې سره د دې چې په قبایلي ضلعو کې د تعلیم او روغتیا ډانچه له منځه تللې ده، خو تر اوسه مرکزی حکومت د قبایلي ضلعو لپاره په قومي مالیاتي کمیشن کې خپل برخه 100 ارب روپۍ هم نه دي ورکړي. نوموړی نور وایي
زمونږ چې دلته کې کم د سکولونو صورت حال دی، د کالجونو کم صورت حال دی، د هغې جوړول دي، بیا د هغې فنکشنل کول دي، په هغه کې د اوبو انتظام نشته، په هغه کې د فرنیچر انتظام نشته، په قبایلي سیمه کې د صحت یا خو ښه سهولتونه نشته، یا هلته ښه تکړه ډاکټران نشته چې هلته د خلکو علاج وکړو. دلته کې د ګورننس ډېرې زیاتې ایشوز دي. دلته کې په کار ده چې کم پولیس جوړ شو چې دا پولیس مضبوط شي، د پولیس ټریننګ وشي، هغې ته پولیس ته اکویپمنټ ورکړو، سامان ورکړو، چې دلته کې کچاري جوړ شي، دلته کې عدالتونه ولګي. دا 10 اربا یا 30 اربا روپۍ وایي، نو دا خو زه وایم چې دا په کار و چې د یوې ضلع دپاره و.
د خیبر پختونخوا د بجټ دستاویز تر مخه حکومت په کال 2021 او 2022 کې د روغتیا لپاره 1,200 بلیون روپۍ، د تعلیم لپاره 206 بلیون روپۍ، د بلدیاتو لپاره 15.5 بلیون روپۍ، د لوبو او سیلګرۍ لپاره 21 بلیون روپۍ او د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره 301 بلیون روپۍ بیل کړي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
مشال لوی تاسو غوږی تاسو کولای شئ د مشال د ټول خبرونه زمنګ په پاڼه مشال ډاٹ کام باندې هم کتلی شئ لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. په پیښور کې د مازیګر څلورې بجې شوې دي. شاین بنیری نه بعد خبرونه لنډیز باور
سرمشه د دې وخت مهم خبرونه. د بلوچستان په مستون کې د پیژندل شو وسلوالو په برید کې د یو سکول سلور استادان زخمی شوي. دا پیښه نن ماسپښین د کوټې څخه 65 کیلومتره سویل لور ته د مستون ضلع په پړانګ آباد سیمه کې رامنځته شوې. د وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. چارواکي وایي په دغه اړه پلټنې کوي. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. د بلوچستان صوبایي بجټ پرون اسمبلی ته په داسې حال کې وړاندې کړل شو چې د مخالفو ګوندونو د غړو احتجاج هم روان و. د بلوچستان د خزانې وزیر میر ظهور احمد بدیدی د صوبې د نوي مالي کال 2021 او 22 د سباندې 1504 اتیا ارب روپو بجټ وړاندې کړی دی چې پکې سباندې اتیا ارب روپۍ خساره هم شامل ده. د مخالفو ګوندونو استازي وایي حکومت په بجټ کې د دوی په سیمو کې د پرمختیایي کارونو لپاره پنګې نه دي پیل کړې. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشرانو ویلي حکومت په بجټ کې ولسته په اسانتیا ورکولو کې پاتې راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه د نوي مالي کال 2021 او 22 لپاره د 1,113 ارب روپو بجټ اسمبلی ته وړاندې کړی دی. بلخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک ویلي دي حکومت د ملازمینو تنخواګانې نشي ورکولی نو پرمختیایي پروژې به څنګه سرته رسوي. پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې په دوو وسلوالو بریدونو کې درې تنه وژل شوي دي. د میرعلي تاڼي یو چارواکي مشال لیډو ته ویلي چې د جمعې په ورځ موټر سایکل سپرو وسلوالو د میرعلي په هرمز کې دوه ځایي کسان ویشتي دي او په تیښته کې بریالي شوي دي. له دې سره سږکال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 28 ته رسېدلی دی. او سرکاري ټلویزیون او مخالف کاندیدان وایي چې د ایران په ولسمشریزو انتخاباتو کې انتهایي محافظه کار ابراهیم رئیسی د بریا په لور روان دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون په ایران کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې خلکو خپلې رائے اچولې دي.
دا خبرونو لنډیز مو له شاین بنیری واوریدو. قدرمن ګروپ تاسو په خبرونو کې موجود دي چې له ایران را رسیدلي رپورټونه وایي ابراهیم رئیسی اکثریت ترلاسه کړی او د بریا لور ته روان دي. په داسې حال کې چې د پرونی انتخاباتو د رایو شمیر روان دي. چارواکو ویل چې نوموړي څه د پاسه 25% کې رای ترلاسه کړی. ابراهیم رئیسی چې د ایران د سپریم کورټ مشر پاتې شوی یو تنلارې سیاست وال دی. د مشال رادیو خبریال سلطان محمد سرور د مرکی په پیل کې د کابل پوهنتون د حقوقو او د سیاسي علوم استاد نصر الله ستانگزی پوښتلی دي چې واقعتا د ابراهیم رئیسی رسیدل به د کابل او تهران په اړه څه اغیز ولري.
دا چې د ایران د اسلامي جمهوریت بهرنی سیاست، استخباراتي سیاست او پوځي سیاست اصلا د حکومت نه بهر تعینیږي او هغه اکثرا د سپاه پاسدارانو او په راس کې د مذهبي رهبر لخوا اداره کېږي. کوم ځانګړی او ستراتیژیک تغییر به احساس نه سي. اما له هغه ځایه چې ښاغلی رئیسی یو تندراو شیعه مذهبي رهبر دی، په یقیني ډول به د غرب سره په تصادم کې خپل سیاست مخ ته وړي او دغه جهت چې افغانستان بیا له ناټو او امریکې او اروپایي اتحادیې سره نږدې روابط لري ښایي په شکلي لحاظ څه تغییرات راسي. اما په ټوله کې د یو ډېر ځانګړي تغییر امید نشته.
استاده، دغه انتخابات څومره عادلانه او شفاف وو؟ ډېر خلک په سلګونه کسان چې ځانونه کاندید کړي وو له لیست نه حذف شوي دي.
اصلا استبدادي رژیمو کې څرګندې جملې کې ایران هم په کراځي دموکراتیک او آزاد انتخابات نه دایلي. دلایل دایلي چې اول دولتي مقامات خپل یا کسان چې په رهبری یا ستراتیژیک رهبری په لاس کې لري او خپل په دموکراسي او انتخاباتو باور نه لري، د حکومت د مشروعیت لپاره وسیله ګڼي. دوم دلیل دا ده چې په ایران کې لکه چې ما مخکې هر لکه مذهبي رهبر د عمل کوي. پلان د ایران انتخابات په څو دلایلو ډېر دموکراتیک نه وو. تکلو پکې سوې د لکه چې ویل کېږي لمبخ کې نه ویل کېدل چې څوک باید وړونکی وي، یعنې پیشبیني کېدله چې رئیس باید وړونکی څومره برخې مات درلوده. دریم د ایران د رای ورکوونکو حد اقل نیمایي کسانو رای نه ده ورکړې په ایران کې، برسره پر دې چې د کاندیدانو حقوق هم تر پښو لاندې شوي. بلان یو ډیموکراتیک او شفاف انتخابات نه و.
وروستۍ پوښتنه استاد، اگر چې تاسو مخکې اشاره هم ورته وکړه، د نوي جمهور رئیس واک ته رسیدل به د ابراهیم رئیسی د ایران په بهرني سیاست کې څه بدلون راولي؟ دغه اوسنی حکومت د روحانی په مشرۍ کوشش کاوه چې اتومي توافق امریکا او غرب سره بیرته راژوندی کړي، څه تاثیر به ولري د ایران په خارجي سیاست کې او په دغو لانجو کې چې دوی غرب سره لري؟
زه فکر کوم چې د ایران په بهرني سیاست کې به مشکلات ډېر شي، په دې معنی چې دنیا هم له دغه یو رهبر سره د کار کولو جوګه به نه وي، خو څنګه غربي دنیا اسرائیل به خپل فشار پر راوړي. دا یو شیعه مذهبي مشر په عنوان ښایي له سعودي سره ډېر ښه مناسبات ونه لري، په ایران کې د مداخلې زیات ولیواله به وي، او دا به د بایستي چې د ایران بهرنی سیاست لپاره څه کوي.
په کابل پوهنتون کې د حقوقو او د سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزیو چې په ایران کې د ولسمشریز انتخاباتو په اړه زموږ همکار سلطان محمد سرور سره مرکه کوله. دونکو د افغانستان د ملي مصالحي عالی شورا مشر عبدالله وایي که طالبان له فوزي لارې د پرمختګ سوچ لري غلطه محاسبه کړې ده. عبدالله چې د اناتالیا ډیپلوماسي فورم کې د ګډون په هدف ترکیه ته تللی، پرون د جون پر 13 له اسوسییټډ پریس خبري ژان سره مرکه کې ویل چې طالبان ممکن سیاسي حل لارې ته لیوالتیا نه لري. نور تفصيل د اسد الله لودین په دې رپورت کې و.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله وایي که طالبان له پوځي لارې د پرمختګ سوچ لري غلطه محاسبه یې کړې ده. عبدالله چې د انتالیا ډیپلوماسي فورم کې د ګډون په هدف ترکیه ته تللی، پرون له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره مرکه کې ویلي طالبان ممکن سیاسي حل لارې ته لیوالتیا ونه لري.
طالبان می find themselves for the emboldened
Taliban ممکن ځان پیاوړی وګڼي، لږ تر لږه د دوی ځینی غړي په دې باور دي چې کولای شي د بهرنیو ځواکونو له وتلو د پوځي لارې لپاره ګټې واخلي، ولی هغوی په خبرو کې له جدیت کار نه اخلي.
طالبان بیا دا تورونه ردوي چې ګواکې دوی له پوځي لارې د بریا هڅه کوي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه ازادي راډیو ته وویل دوی له کلونو پخوا د خبرو له لارې د افغانستان د ستونزو پر هواري ټینګار کوي. ښاغلي نعیم تور پورې کړ چې د دولت لوري خبرو ته صادق نه دی، او په خبره یې له اختر وروسته دوی خبرو ته چمتو دي خو د دولت مرکچی پلاوی نه دی بشپړ. دولت او طالبان داسې مهال یو بل د سولې په بهیر کې په نجدیت تورنوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پایل سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. که څه هم د طالبانو او امریکا د دوهې د تړون یوه برخه د تاوتریخوالي کمښت و، خو د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې او وروستیو اونیو کې طالبان د لږ تر لږه 10 ولسوالیو مرکزونو ته ننوتل. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله وایي ستونزه په جګړې نه هواریږي.
in part of the Taliban should they think that
که هغوی فکر کوي چې له پوځي لارې بریا ته رسیږي، دا به د طالبانو لخوا ډېره غلطه محاسبه وي. دا تکراروم چې د جګړې دوام به هیڅ ګټونکی ونه لري.
له افغانستانه د سپتمبر میاشتې تر 13 نیټې د ټولو امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو سره دا اندېښنې پیدا شوې چې ممکن وضعیت نور هم خراب شي. ټاکل شوی و چې د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې ترکیه د افغانستان د سولې په تړاو یو برخلیک ټاکونکې غونډه جوړه کړي، خو غونډه په ظاهره د طالبانو د نه ګډون له کبله تر اوسه نه ده ترسره شوې. ښاغلی عبدالله وایي د ترکیې غونډه نه ده لغوه شوې، خو په خبره یې دا غونډه به هغه وخت ترسره شي چې د افغانستان دولت او طالبان جدي خبرو ته چمتو شي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جرمني شپیګل مجلې ته ویلي طالبان پوهیږي چې د جګړې له لارې نشي بریالي کېدای. خلیلزاد ویلي طالبان د جګړې او سولې له منځه د یوه کار د انتخاب حق لري، او په خبره یې د ترکیې په غونډه کې به دا په ډاګه شي چې طالبان د جګړې دوام غواړي او که سوله.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو
تاندې هیلې
په 12:30 بجو
قانونی لارې
پپاو کم یو بجا
پام کوا
په یو نیمه بجا
هارون بچا هنری غړی
په دو نیمه بجو
د ځوانانو غږ
په درې نیمه بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمه بجو
مشرانو ته تاسو وګورئ پاکستان وای نړیوالو د افغانستان سولې بهیر کې د پاکستان رول منلی او د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب هغه تورونه به بنیاد دي چې اسلام آباد په افغانستان کې مداخلت کوي ځین نورو افغان چارواکو هم په دې رستو کې پر پاکستان دا ډول تورونه پوری کړی دي بلخوا کارپوهان وای چې دا ډول تورونه به د پاکستان او افغانستان اړیکو او د سولې بهیر ته زیان ورسوي نور تفصیل د نیټاجمل پر رپورت کې ورو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب هغه تورونه رد کړي چې ګواکې اسلام آباد د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي حمدالله محب د جون په 13 په ټویټر لیکلی وو چې افغان طالبانو په ټول هیواد کې د افغان خلکو پر ضد د تشدد ډکې کاروایانې پیل کړي او په دې پوهیږي چې څنګه ولې افغان طالبانو دې کار ته دوام ورکړي نوموړي دې ته په اشاره لیکلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یا خو له دې حالاتو خبر نه دی او یا یې ملګری دی خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودھری د جون په 13 په یو بیان کې ویل چې نړیوالې ټولنې د افغانستان سولې بهیر کې د پاکستان رول منلی دی او د حمدالله محب یو وار بیا داسې بیانونه د اندېښنې وړ دي ځکه چې دا د سولې په بهیر کې شوی پرمختګ له پامه غورځوي دا چې د دې بیانونو باندې پاکستان افغانستان په اړیکو څه اغیز وي شنونکي رحیم الله یوسفزی د جون په 19 مشال ریډیو ته ویل چې په موجوده حالاتو کې د افغان چارواکو لخوا په پاکستان تورونو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا نورې خراب بشی او د سولې په مذاکراتو کې به پاکستان ته مرسته کول او افغان چارواکو ته بیا په اسلام آباد باور کول ګران شي
افغانستان مسله د خبرو د لارې حل کول غواړي نو یو خو پکار دی چې دغه مذاکرات چې دی دا روان دي د هغې دپاره ضروري ده چې د پاکستان او د افغانستان اړیکې هم ښې وي ځکه چې پاکستان طالبانو سره زړې اړیکې لري اوسو د افغانستان حکومت په یو مشکل صورتحال کې دی او طالبان خپل حمله تیز کړی دي او ډېر ځینې نیولې دي الحمدلله محب خو د اشرف غنی د امنیت صلاحکار دی او دا غره له لوی ذمہواری ده الحمدلله محب خو په دې تیر او څو اونۍ کې ډېر سخت ټکي استعمال کړی پاکستان په حق له نه راغله مازیبا یا غیر پارلماني ته مونږ ویل شو نو زما دا شعر دی چې دې سره خو دا حالات خو ښه نه دي او نورم خراب دي
شاه محمود قریشی د جون په 14 په اسلام آباد کې یو غونډه تا ویلی وو په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته ځي خو په دې سفر کې د ټولو ناکامۍ او مسؤل پاکستان نه غني نوموړي دا هم ویلی وو چې د افغانستان سولې بهیر زکه ځندنې دي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ بے باوري زیاته ده د دې خبرو په جواب کې د افغانستان د ولسمشر بیان مرستیال محمد اميري د جون په 14 پاکستان له طالبانو سره په جبرو اړیکو لرلو تورن کړ او له اسلام آباد اوخت چې له طالبانو سره خپل تعلقاتو په استفاده په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخلي په کابل کې سړونکو نجیب آزاد بیا وایي چې افغانستان دی د پاکستان په اړه یو تګلارې جوړ کړې او باید د بیانونو پر ځای د پاکستان په سر د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لاري ورسره چلند وکړي
د پاکستان خواني صدر او پرویز مشرف هم په 2012 کې هندي رسنۍ سره د خوار او ویلي دي چې طالبان الته روزل کیږي د طالبانو پټنځایونه الته دي او همدارنګ د پاکستان خواني سفیر په یو اس ای کې امریکا کې حسین افغانی هم په اړه خبره کړې ده نو دا مسله ډیره ځله مسله ده ډیره واضحه مسله ده دا چې سنی حالت کې چې افغانستان په ډیر حساس وضعیت کې دی جګړه ډیره په شدت روانه ده په کار ده چې د میچوال انډرستانډینګ لمخه د افغانستان د سولې لپاره کار وشي نو دا چې بیانونه به د سناریو نه یا صحنې نه نور هم لري کې افغان ګورنمنت لکه د پاکستان پالیسي او د ریجنل کم کنسنسس چې دی یا کوم اجماع چې ده او کوم نړیواله اجماع چې رامنځته شوی ده هغه باندې به ډیر تاثیر ونه لري خو افغان ګورنمنت ته به ستونزې لاړېږي شي
په اسلام آباد کې د افغانستان په خاني سفیر او سیاستوال حضرت عمر زاخلوال د جون په 14 مشال ریډیو ته ویلي وو چې پاکستان د یو ګاونډي په توګه د افغانستان د سولې په بهیر کې د رول لوبولو مسؤلیت لري نوموړي دا هم ویلي چې افغان حکومت او طالبان هم مسؤل دي چې باید د سولې له موقعو ګټه واخلي پاکستان سو واردا ویلي دي چې د افغانستان سولې او ثبات ته ژمن دي په پیښور کې خبریال او سیډونکو شمیم شاهد بیا وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي او په اړه د پاکستان لاړخه زیات غبرګونونه مخې ته نه راځي، نو ځکه افغان چارواکي د اسلام آباد خلاف په سختو بیانونو ورکولو مجبور شوي دي.
تعلقات ډېر خراب دي او خراب په دې وجه دي چې په افغانستان کې خونړۍ پیښې کېږي ډېرې زیاتې او د هغې هغه تور چې کوم دی هغه په پاکستان یا د پاکستان سره خلک چې کوم دی کاغه مذهبی خلک تھے کاغه دولتی خلک تھے پاغی باندې دا الزام لگی زګی چې د پاکستان د طرفا تغه چودلی چې کوي دینو په سرکاري توګه باندې کله کله هو غند نه وشي او عام طور دلته کې د پاکستان کې پاغی باندې چارواکي ډېر چپ خپل پاتې شي د مذهبی ګوندونو طرفا تر اوسه پورې دا هیڅ غندرم نه شوی. نو په دې وجه د افغانستان خلک چې کوم دی یا د افغانستان چارواکي چې کوم دی هغه زمونږ نه د پاکستان نه خفه دي او هغه چې خفه دي نو هغه بیا چې کله داسې کیسه پیښه وشي نو هغه د غم په پاکستان هم تور لګي، د پاکستان په ادارو هم لګي او د پاکستان په مذهبي ګوندونو
خود پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جون په سلورمه له ریډرز اجان سره په مرکه کې ویلي وو چې پاکستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وړاندې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره هڅه کوي. نوموړي دا هم ویلي وو چې حکومت یې د افغانستان په اړه د ستراتیژیکي ژورتیا په برخه کې د پاکستان د لسیزو زړه پالیسي نوره پر مخ نه وړي او په دې هېواد کې د هر هغه حکومت چې د افغانانو لخوا انتخاب شوی وي ملاتړ کوي.
د سوات بریکوټ غالیګي تانې ایس ایچ او زاهد خان وای دوه ورځې وړاندې په سیمه کې د هغه شخصي سکول پرنسپل پر ضد مقدمه درج کړي چې دوه زده کوونکي وهلي وو. مخکې د ماشومانو پلار او د تعلیمي چارو پوهان وای د واضح قانون باوجود په سکولونو کې د زده کوونکو وهل ټکول غیر انساني او غیر قانوني عمل دی. نور تفصیل لسیمینا د مشال لوی خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د بریکوټ عطا الله یوسفزی وای چې د هغه دوه ماشومان چې یو په سلورم جماعت او بل په شپږم جماعت کې زده کړې کوي یو ماشوم پکې په غوږونو درن هم دی. د سکول پرنسپل د صدا په توګه دومره په لختو وهلې چې تر هډوګو پورې متاثره شوه، ځکه پولیسو ته رپورټ ورکړی.
نو چونکې بهر مانو جراله ممای د روټین خبر به خواج موقتل نو هغه ډېر انتهایی زیات تشدد شوی او د هغه تشدد په نتیجه کې چې هغه اډوکي بونس چې کوم دی هغه هم لګ لګ دغه شوی دی او دغه نه یې دغه شوی دی او وجود کې دا هو یې جام شوی دی په سرمن کې. نو دا چې دې دا ډېر ظلم دی دا ځکه دی او دای په دې بنیا د هغې راګتا او له دې د سکول کې ورانه کوي. نو په سکول کې ورانه کوي نو دا هغه مقصد دا نه دی چې ته به د تشدد به کې یا به توه
د سوات شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه پوخانه مشر احمد شاه چې پختل هم تعلیمي اداره چلوي وایي چې ماشومان که په سکول کې وي او که په مدرسه کې یا په کور کې په دوی تشدد کول د هغوی لپاره زیانمن وي.
په دې کې یوازې رول چې دی هغه د سکول نه دی، په دې کې رول چې دی هغه زمونږ د هغو د مور او پلار خویندورونو د سکول له استادانو که مدرسو د مدرسې د استادانو د هغو د ټیوټر شو نور ټول خلک په دې کې ایز ا هول کلکټیو ریسپانسبیلټی ده. کله چې دی دا رول پلی کوي نو ماشوم به ډېر ښه تربیت وشي او تعلیم به وشي. که داسې نه یې نو ماشوم تشدد طرف ته ځي او دغه تشدد آینده ژوند کې کله چې دا ماشوم لوی شي نو دی بیا د دې معاشرې نه د دې خلکو نه خپل هغه انتقام علي او هغه ټیک نه یي. نو په کار ده چې دا تشدد په ایس اخله هم نه دی په کار، نه په مدرسه کې، نه په سکول کې او نه په کور کې.
په سوات کې د ماشومانو د حقونو ټولنې مشر وکیل شوکت سلیم وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا واضح قانون موجود دی چې په هره تعلیمي اداره کې په ماشومانو تشدد جرم ګرځولای شوی او دغه مخنیوي په کار دی.
په دې کې ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن، ایجوکیشن، پروسیکیوشن برانچ او پولیس برانچ، پولیس ډیپارټمنټ انویسټیګیشن مکمل طور پر شوی دی. په دې وخت په ماشومانو په ذهن کې چې کوم تشدد او کوم یره طرحه پیدا شي تا د معاشره باندې یو بوج جوړ شي، د دیو ذهن چې کوم دی دا ناکاره شي، د دیو سوچونه فکرونه د انتقامي رویې په دیو کې راشي او معاشره ته د امن په ځای بې امني ملاویږي. د پیس لپاره د معاشره د پرامن اوسېدو لپاره ضروري ده چې د دې قسمه حالات واقعاتو مؤثر په زمانه یې روکډاون وشي.
د بریکوټ پولیس تانې ایس ایچ او زاهد خان وایي چې د سکول پرنسپل په ضد مقدمه درج شوې خو ملزم د ګرفتارۍ نه وړاندې د عدالت نه ضمانت اخیسته. بلخوا د خیبر پختونخوا شخصي تعلیمي ادارو سارنې ادارې پرایویټ سکول منیجمنت اتارټي هم د شخصي سکول نه وضاحت غوښتلې او پکې ویلې شوې چې داسې پیښو باندې به سکول ته د چلولو سرکاري اجازتنامه بندول شي او د وهل کوونکي استاد باندې به لوی جرمانه هم لګېدې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال لري ته تاسې غوګي د خیبر پختونخوا حکومت وای د پخوانی فاټا د پروژو ملازمینو ته د مستقل حیثیت ورکولو لپاره په یو قانوني مسوده کار پیل کړي او دا به له صوبایي سبلی منظوروي. دا په داسې حال کې ده چې د جون پر 13مه په قبایلي ضلعو کې د پخوانی فاټا سیکریټریټ لاندې رواني یو شمیر پروژې او منصوبې ختمیږي او دې سره به په دغه پروژو کې کار کوونکو ملازمینو نوکرۍ هم ختم شي. د یوې اندازې مطابق هلته په پخوانی فاټا کې په صحت، تعلیم، اوبه خور او نورو شعبو کې شاوخوا 15,000 کسانو کار کوي چې اوس د خپلو نوکریو د مستقل کېدو غوښتنه کوي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
حکومتي چارواکي وایي په قبایلي ضلعو کې روانې یو شمېر پروژې او منصوبې د جون په 13مه نېټه ختمیږي او دې سره به په زرګونه ملازمین د نوکریو څخه محرومه شي. نو ځکه حکومت غواړي مستحق ملازمین ترې بیل کړي او هغوی ته مستقل حیثیت ورکړي. د پخوانی فاټا د صحت محکمې د یوې پروژې ملازم جمشیر خان مشال ریډیو ته وایي صوبایي حکومت له پکار ده دغه قانون سازي زر تر زره عملي کړي او دوی ته د مستقل حیثیت ورکړي.
خو زمونږ د موجوده حکومت نه دا مطالبه ده چې تاسو زر تر زره زمونږ د ریګولرایزیشن چې کم اکټ تیار شوی دی دا د صوبایي اسمبلی نه پاس کړي چې زمونږ د مرګري چې کم دی کم چې د ذهني او مینټلي ټارچر شوی دی چې دوه لږ مطمئن شي. مونږ مطلب چې هغې سره مونږ خوشحال یو چې قانون سازي وشي او حقدار ته حق ملاو شي او زمونږ ته مونږ سره انصاف وکړی شي. 30 جون چې کم دی 13 جون چې کم دی دې سره زمونږ زیاتر پروژکټونه ختمیږي د هغې پی سی ون ختمیږي.
د پخوانی فاټا د منرلز ډیولپمنټ محکمې د یوې پروژې ملازم واحد پردی وایي که دوی مستقل نشول نو بېروزګارۍ سره به مخ شي ځکه دوی په دې پروژو کې د یوې لسیزې نه زیاته موده تېره کړې او اوس یې عمرونه زیات شوي او دې سره اوس سرکاري نوکری هم نشي ترلاسه کولی.
نو تاسو په خپل اندازه کوئ چې څومره کسان به بېروزګارۍ سره مخ شي؟ چې د یو کس جاب 12-13 سال سرویس وي نو ظاهري خبره ده چې هغه به پاینټ شوی په ماسټر باندې وي، هغه به ورېږي په بل ځای کې، هغه د جاب کولو جوګه نه دی. گورنمنٹ نه دا مطالبه ده چې برای کرم تاسو دا کسان هم د دې پروسس نه مډراپ کوي او دا کم کسان چې دي دا په دې کې کنسیډر کوي.
په خوانی فاټا سیکریټریټ کې په صحت، تعلیم، اریګیشن، لایف سٹاک، زراعت او د بیا بحالۍ شعبو کې دغه ملازمین د تیری اوږدې مودې راهیسې کار کوي. صوبایي حکومت وایي د خوانی فاټا د پروژو ملازمینو مستقل کولو لپاره سکروټنی کمیټه جوړه کړې او د هر ملازم اسناد بګوري او دا غي نه پس به د مستقل ملازمینو فهرست کې شاملوي. حکومتي چارواکي وایي په دې کې به ټول ملازمینو ته مستقل حیثیت نه ورکوي، دا ځکه چې ځینې نوکرو لپاره اشتهار، ټیسټ او انټرویو شرط وي او په فاټا سیکریټریټ کې ځینې ملازمین د دغه شرطونو پرته برتې کړل شوي وو او ځینې پکې داسې ملازمین هم شته چې په کورونو کې تنخوا اخلي او حاضري نه کوي. په 2013 کې د 15مه بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه. فاټا سیکریټریټ هم ورسره ختم شو او ټول ادارې په مرحله وار توګه د خیبر پختونخوا په ادارو کې شامل کړل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو غوږی قدرمنو اوریدونکو د روانې کړې اخري رپورت په لور تاسو پام را ګرځو. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وای په مقامی کچه جوړ د کرونا وایرس واکسین چې پاک ویک انومیږي ورکولې پیل کړی دي. پاک ویک د پاکستان د صحت قانوني ادارې یا نېشنل انسټیټیوټ فار هیلث د چین په مرسته په ملک کې دننه جوړ کړی دي. په لومړي پړاو کې د دې واکسینو 1,70,000 خوراکونه ترکل شوي دي. بلخوا په ملک کې د کرونا وایرس د واکسینو د نشتوالي رپورونه هم دي، خو د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وای چې د جون شلمې پورې به نور اضافي واکسینونه هم راشي. نور حال د مجید بابر په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې خلکو ته د کورونا ناروغۍ پر ضد په مقامی کچا د جوړ کړل شو پاک ویک په نامه د واکسینو ورکول شروع کړي دي. د جون په 13مه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر نیاز محمد وویل چې د مرکز نه ورته 15,000 خوراکه واکسین ورکړل شوې دي او د صوبې د بیلابیلو ضلعو د صحت محکمو ته مقرره مقدار کې حواله کړي دي.
5000 ډوزز ملاو شوی دی او دا سنگل ډوز دی مونږ ډیسټریکټ ته ډیسټریبیوټ کړی دی. دی هاو سټارټډ ګیوینګ اټ. نو کلینیکل افیکیسي په مونږ لیول باندې خو څه نشو ویلی ولې چې لا خو مونږ واسه دوه ورځې وشو خلکو لا
د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې په خبره تر دا مهال 270 کسانو ته د پاکویک واکسین لګول شوی دی. د دې نه مخکې په صوبه کې خلکو ته د ساینوفارم، ساینوویک، سترازینیکا، کانسینو او د فایزر کمپنۍ جوړ شوی واکسین هم ورکول شوی دی. بلخوا د صوبې د بیلابیلو سیمو نه د کورونا پر ضد د واکسینو د نشتوالي راپورونه دي. خو د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر نیاز محمد مشال لیدو سره په خبرو کې په صوبه کې د کورونا پر ضد د واکسینو د نشتوالي پخلی وکړو او زیاته یې کړه.
پاکستان کې د دې کمې موږ ته د دې فیډرل ګورنمنت ویلیو چې تاسو به سپلای کی دا ریسپانسبلٹی دا فیڈرل گورنمنٹ او سپلائی کی. لیکن چونکہ منتدا ویلو جدا دے پورے ملک کے خپل خپل ٹارگیٹس او منتدا 87000 ٹارگیٹ ورکر او منگا خپل کار پہ شروع کو مین وائل اگے فلائٹ نہ لیٹ شو بار نہ نرا نو اس سے منگ سرا کم پاتے دا اگر لکھ لکھ اشتا یو ڈسٹرکٹ نمو کو چتاو جی چر تک لکھ استعمال شوی دا بل ڈسٹرکٹ دا ورکو این سی او سی سرا اسلام آباد سرا نن میٹنگ ہو شنو اپ گا ویلے دے جے 20 تاریخ باغے فلائٹ راجی 20 مقام لا بمنگ ورکے او اسپیش پہ بمنگ پتارون تورسو انو این سی او سی وائی جی 20 نا پاس 21 نا پاس یعنی بیا با شارٹیج نہیں 1.5 million اگلا روان دے پر 20 تاریخ باندھے تقریباً 15 lakh شو اور بیا 25 lakh بل ہفتے در روان دے دا کنٹینیوس پروسیس.
دا ڈاکٹر نیاز پا خبرہ پر اتلون کشپا گو میاشتو کی دا تلسو کالونا دا زیاد عمر 1 crore او 1.5 lakh کسانو تا دا واکسینو ورکولو هدف دے. دا دا پا خبرہ تر دا محال دا سوبی 15 lakh خلکو تا واکسین ورکول شوی دی.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږي.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ یې د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
کدمو کو تاسو د مشال اړین اورسته خبری خبرونه واوریدل چې د پاشې بوتره رسیدلې سو شبې په کې پاتې دي چې شاین بونیرې و یو ځل بیا د خبرون لنډیز وړاندې کړي. سرمشه د دې وخت مهم خبرونه ده. بلوچستان په مستون کې د پیژندل شو واستوالو په برید کې د یو سکول سلور استادان زخمی شوي. دا پیښنن مسپخین د کوټې څخه 8 کیلومتره سویل لور ته د مستون ضلع په پړانګ آباد سیمه کې رامنځته شوې. د واستوال په تیښته کې بریالي شوي دي. چارواکي وایي په دغه اړه پلټنې کوي. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. د بلوچستان صوبایي بجټ پرون اسمبلی ته په داسې حال کې وړاندې کړل شو چې د مخالفو ګوندونو د غړو احتجاج هم روانو. د بلوچستان د خزانې وزیر میر ظهور احمد بودیدی د صوبې د نوي مالی کال 2021 او 2022 د سباندې 1540 اتیا ارب روپو بجټ وړاندې کړی دی چې پکې سباندې 80 ارب روپۍ خساره هم شامل ده. د مخالفو ګوندونو استازي وایي حکومت په بجټ کې د دوی په سیمو کې د پرمختیایي کارونو لپاره پنګې نه دي پیل کړې. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشرانو ویلي حکومت په بجټ کې ولستا په اسانتیاو ورکولو کې پاتې راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه د نوي مالی کال 2021 او 2022 لپاره د 1,13 ارب روپو بجټ اسمبلی ته وړاندې کړی دی. بلخوا په اسمبلی کې د عوامي نشتلګون پارلیماني مشر سردار حسین بابک ویلي دي حکومت د ملازمینو تنخواګانې نشي ورکولی نو پرمختیایي پروژې به څنګه سرته رسوي. پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې په 2 وسلوالو بریدونو کې 3 تنه وژل شوي دي. د میر علي تاڼي یو چارواکي مشال لیدو ته ویلي چې د جمعې په ورځ موټر سایکل سپرو وسلوالو د میر علي په هرمز کې 2 ځایي کسان ویشتي دي او په تیښته کې بریالي شوي دي. له دې سره سږکال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 28 ته رسېدلی دی. او سرکاري ټلویزیون او مخالف کاندیدان وایي چې د ایران په ولسمشریزو انتخاباتو کې انتهایی محافظه کار ابراهیم رئیسی د بریا په لور روان دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون په ایران کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې خلکو خپلې رائے اچولې دي. قدرمن کوم دې سره د مشال لړیو د نن ورځې د خبرونو پایتا او ورسیدو هم دې سره خپل کوربا ګلیاز د خبرونو وایین شاین بونیری او ټکنیکی همکار او د مشال اړیو نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا بیا هم د مشال اړیو پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچری تاسو په همدې سپو پاتې شینو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. خما خام بلری خوشاله اوسئ او په موجوده وبای حالاتو کې د خپل ځان او د ګاونډیانو ډیر خیال ساتئ.